دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار انیسا اجمل به تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، پښتون ژغورنې تحریک وایي چې ریاست له دوی سره توپیری چلند کوي. په شمالي وزیرستان کې په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي او په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کیسونه ثبت شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین پر ریاست تور پورې کړی چې له دې تحریک او پښتنو سره توپیری چلند کوي. نوموړي پرون د کوټې په حاکی میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان د پښتون ژغورنې تحریک مخکخان او غړي په زندان کې چولی او له سخت دریځو ډلو سره روغې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره د احتجاجونو لړۍ پیل کړې او وایي چې د دسمبر په 12مه به په ټانک او 19مه به په کراچۍ کې احتجاجي جلسې کوي. د پاکستان حکومت بیا ویلي چې د پښتون ژغورنې تحریک غړي د ریاست خلاف د وینا کولو په تور نیولې دي. نن په سپریم کورټ کې د قومي اسمبلی او د پښتون ژغورنې تحریک غړي علي وزیر د ضمانت اورېدنه ونه شوه. له دې وړاندې د نومبر په 26مه د سپریم کورټ پخوانی درې کسیزه جرګه کې د هغه د ضمانت لومړۍ اورېدنه کړې وه او د بلې اورېدنې لپاره ورته نن ورځ ورکړې وه. خو د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې نن د هغه د ضمانت د درخواست پړه اورېدنه ونه شوله او عدالت د قضیه په ډی لیست یعنی د اورېدنې څخه معذرت کړه. علي بصیر د تیرو شاوخوا یولسو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. په هغه د تیر کال د دسمبر په 26مه په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې شوی، خو علي بصیر یې ردوي. چرواکی وای د شمالي وزیرستان په میرلی کې پرون د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي. یو امنیتي چرواکی د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته پرون ناوخته ویل چې د پیخرستو یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په سواد کې مخالفه ګوندونو ویلي حکومت د خپلو شمنو نه عملي کولو سره په دې ضلع کې په بجلی ټیکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی دا خبره پرون د سواد ضلع په منګوره ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه یوې ټولګوندیزې غونډې ته وکړه. په دې موقع د پختونخوا ملي عوامي ګوند غړي خورشید کاکاجي وویل حکومت په 2018 کال کې فیصله کړې وه چې په سواد کې تر څو د پرمختیا کارونه نه وي پوره شوي ټیکسونه به نه لګول کیږي.
دهشتګردۍ مونږ وهلي یو، زلزلو وهلي یو، مونږ سیلابونو وهلي یو. په کار دا و چې د ملکن خلکو ته، د سوات خلکو ته اضافي ریلیف ورکړی وی. کاره دې ته ودرېدل په کار دي چې دا چې څه شوي دي، دا کار غیر آئینی شوی دی. غیر آئینی اقدام مونږ د پاکستان د حکمرانانو سره قطعا نه دغه کوو. مونږ سره دې په هغه لار باندې لاړ شي کومه لاره چې دلته په آئین کې و.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت له پریکړې سره سم د سواد خلک به تر 2023 کال پورې ټیکسونه نه ورکوي، خو که دا کار نه وي عملي شوی نو په اړه به له وزیر اعلی سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د چارسدې په مندنی سیمه کې په مبینه توګه د مذهب سپکاوي د پیخرستو قهرجنو مظاهره چانو تاڼه او ورسره څلور پولیس څوکۍ سوځولې دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د مذهب سپکاوي په تور یې یو ته نیولې او پلټنې ترې روانې دي. د پولیسو په خبره د نومبر په 23مه د ګرفتارۍ وروسته په ګڼ شمېر کې کسان د تاڼې بهر ورغونډ شوي وو او د تورن تر غوښتنې کوله، خو د انکار په صورت کې بلوګرو په تاڼې حمله وکړه او اور یې ورته کړ. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي باید د نړۍ مشران د افغان میرمنو د شلو کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د سازمان پرون یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د لاسته راوړنو د لمنځه وتللو په اړه خبرداری ورکړې ده. بلخوا د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ویلي چې د دوی حکومت د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی او ګڼو اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون د لومړنیو کیسونو ثبتېدو اعلان کړی چې زیاتره هیوادونه د وایرس د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لګوي. اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې موندل شوی و او ویل کېږي چې زیات خوریدونکي دی. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک ریپبلک، نیدرلینډ او اټلي هم په هغو اروپایي هیوادونو کې شامل شوي چې پکې د کووډ 19 وایرس د نوې بڼې د کیسونو تصدیق شوی. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه خبریدل چی انیس اجمل وړاندې کول. پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې د جلسې لاري غوښتنه کړې ده چې حکومت دی بندي غړي ورخوشي کړي. د غورځنګ مشر منظور پښتین جلسې ته ویل حکومت له دوی سره توپیری چلند کوي.
واغه ټی ایل پی چې د کوفر په دې په لګول یو خوا په پنجاب یار واغه ته ویل چې ټول د خلاص کوه هغه ره هاګر ته په هغه ګلونه و پاشه.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټیکسونو پر ضد ټول ګوندي زغونډه سوي ده. دوی وايي سواد چې په پاکستان کې شامل دي نو تړون ورسره سوي او چې ټیکسونه به نور باندې لګیږي.
د پاکستان دا ټیکسونه تاسو په کته کم دي دا په سواد کې نه لګوي. دا باقاعده اګریمنت شوی دی د پاکستان سره.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې خلک د ژمي له پیل سره د ګیس لکمی او ګرانیدو سر ټکوي. د دې ترڅنګ یو شمېر رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. پته دا www.mashalradio.com. راځو د خبرونه د ریپورتونو پر لور. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او نور غړو پر ریاستي ادارو تور پورې کړي چې ریاست له پښتون کام او پښتون ژغورنې غورځنګ سره توپیري چلند کوي. دوی دا خبرې پرون په کوټه کې د جلسې لاري وکړي. دا جلسه د دې لپاره بلل شوی و چې پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي د پاکستان حکومت د دوی بندي غړي ورخوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل د ترین په ریپورت کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون جلسې ته د وینا پر وخت پر ریاست تور پورې کړی چې د په وینا له پښتون کام او پښتون ژغورنې غورځنګ سره توپیری چلند کوي. د ویل چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او غړي په زندان کې اچولي او له سخت دریځو ډلو سره روغ جوړی کوي.
علي وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتون په جیل کې دی، اویس افضل په جیل کې دی. هغه وایي د پاکستان ادارو ته بد رد ویلي دي او واغه ټی ایل پی چې د کفر په دې په لګول یو خو هغه پنجاب یار واغه ته وویل چې ټول د خلاص کوه هغه ره هاګر ته په هغه ګلونه و پاشه او چې کله یې استقبال کوه د پنجاب ډیر سیاسي ګوندونه چې په دې کیسه کې اختلاف هم بیا هم دوی ته په استقبال کې ولاړو. داسې نن پښتانه په دې مقصد راوړ چې ویلې چې مونږ هم د دې خاورې د دې وطن اتلان دا اول
جلسه. منظور پښتون دا هم ویل چې د پاکستان عدلیه وایي چې عدلیه آزاد ده، نو د په وینا کې عدلیه آزاد ده نو د پښتنو په مسلو کې د دلچسپي واخلي او هغه ته د انصاف ورکړي. نوموړي د افغانستان په اړه وویل چې د نړیوالو د ناسمو تګلارو دا هیواد د لوی تباهۍ سره مخ کړی دی. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان څکزي هم وینا وکړه او ویل چې انصاف غوښتل د هر انسان بنیادي حق دی. د ویل چې موږ دا نه وایو چې علي وزیر او نور ملګري دي خوش کړل سي، بلکې موږ وایو چې دا کسان د عین له مخې د حق لري چې دوی د انصاف غوښتنه وکړي. د پښتونخوا ملي او میګوند وزل سوی مخکشه او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ هم ودی جلسې ته وینا وکړه. او وی ویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د جنگ په ضد د امن لپاره جوړ شوی او په پښتون وطن کې د امن او سوکالۍ لپاره مبارزه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشه او د جنوبي وزیرستان څخه د کامی اسمبلی غړی علي وزیر په کال 2000 کې د دسمبر د میاشتې راهیسې بندي دی او زیاته موده د کراچي په زندان کې تیره کړې ده. هغه په کال 2000 کې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور پولیسو د سند حکومت په خواست په دې تور کې نیولی و چې په کال 2000 د دسمبر په 16 نیټه د کراچي په سوراب ګوټ کې و جلسې ته د وینا پر وخت د ریاست په ضد خبرې کړې وې. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو دا تور په بار بار رد کړی او وایي چې دوی له قانوني او پر امن لارې د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. د علي وزیر ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر نور غړي هم له ډېرې مودې راهیسې په بېلابېلو زندانونو کې بند دي. د ژغورنې مشر منظور پښتین د خپلو ملګرو ګورو تر خوش کول لپاره د نومبر په 8 نیټه د احتجاج لړۍ د پیل کولو اعلان کړی و، ځکه چې دوی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د کامی اسمبلی غړی علي وزیر په ګډون دي د غورځنګ ټول نیول سوي غړي او پلویان دي ژر تر ژره خوشی کړل سي. ټاکل شوی ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ به له دې وروسته د دسمبر په 12 نیټه په ټانک او د دسمبر په 19 نیټه په کراچي کې احتجاجي جلسې کوي. د هغه وروسته به غورځنګ د دسمبر په 16 نیټه د سند اسمبلی او مخته احتجاجي پرلت کوي. د غورځنګ د مشر منظور پښتون په وینا که د هغه پرلت پر مهال په 10 ورځو کې علي وزیر او د غورځنګ نور غړي خوشي نه کړل سول، نو دوی به د کراچي او بلوچستان او د هغه ځایه به د خیبر پښتونخوا د لارې د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړي. خو د پاکستان حکومت او فوج پښتون ژغورنې غورځنګ د ملک په ضد راپورته شوی یو تحریک بولي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رادیو ته غوږ یست. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پرون د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د ټیکسونو خلاف یو ټولګندیزه غونډه شوې ده. په غونډه کې مخالفو ګوندونو ویلي چې حکومت د تیر سمودي رئیس په سواد کې پر بجلی ټیکسونه اخیستل پیل کړی دي چې دا له 2 په 2014 کال کې د سویو ژمنو خلاف ورزي ده. د دوی په وینا په سواد چې کله په پاکستان کې شامل دي نور سره تړون شوی چې پر دې سیمو به ټیکسونه نه لګول کیږي. ولخوا حکومتي غړي وایي چې د سواد له خلکو به تر 2023 کال پورې ټیکسونه نه اخیستل کیږي او کدا سی سوي وي نو په اړه به لا وزیر الله او نور وزیرانو سره خبرې کوي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
په منګور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی آل پارټیز کانفرنس کې د واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د سیمې ټولو سیاسي ګوندونو نمایندګانو ورسره د تجارتي اتحادیو، ترانسپورت او چیمبر اف کامرس غړو هم ګډون وکړو. هنګامي غونډه په دې وجه رابلل شوه چې د حکومت لخوا د سوات او ملکن ډیویژن په خلکو ناڅاپه ټیکسونه لګېدلي او د بجلی په بلونو کې شامل شوي. غونډې ته د عوامي نېشنل پارټۍ ځایي مشر مسرت احمد زیب چې د والي سوات انګور ده ویل چې ریاست سوات چې کله په پاکستان پاکستان کې شامل دو، نو هغه وخت دا پریکړه شوه چې دې سیمه کې به د حکومت پاکستان ټیکسونه نه وي.
اګریمنت د کلونو نه ده شوه، تا حیات شوه ده. والی صاحب ټایم نه ده خو ده چې په دونه ټایم کې به هغه وی سواد، یعنی ریاست خپل پیداوار دومره ده چې دی باندې به تاسو د پاکستان دا ټیکسونه تاسو چې په کته کم دي دا به په سواد کې نه لګوي. دا باقاعده اګریمنت شوی دی د پاکستان سره.
پښتونخوا ملي پارټۍ ځایي مشر خورشید کاکا جی ویل چې کال 2018 کې د هغه وخت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د متفقه کمیټې سره په ګډه یو فیصله کړې وه چې دې سیمو کې به تر هغه پورې ټیکسونه نه لګي تر څو چې دې سیمو ته ترقی نه وي ورکړی شوي.
په سرتاج عزیز اصلاحاتي کمیټې کې د 15 کالو په ځای باندې 10 کال هغه د ځانه ویل دي. بیا دلته آفتونه راغلي دي. دهشتګردۍ مونږ وایلی یو، مونږ دلته په دې معنی چې روالي زلزلو وهلی یو، مونږ سیلابونو وهلی یو. په کار دا و چې د ملکن خلکو ته، د سوات خلکو ته دې ته اضافي او ریلیف ورکړی وي. کاره دې ته ودرېدل په کار دي چې دا چې څه شوي دي، دا کار غیر آئینی شوی دی. غیر آئینی اقدام مونږ د پاکستان د حکمرانانو سره قطعا نه دغه کوو. مونږ سره د په هغه لار باندې لاړ شي کومه لاره چې دلته په آئین کې وه، کومه لاره چې زموږ د بشرانو سره وه.
د بر سوات خوازخیلی سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ ګوند صوبایي اسمبلی غړي سردار خان په دغه محل ویل چې دوی پارټي به د جرګې مشرانو سره د ټیکسونو په مسله کې چوخته ولاړی.
کتا سو په روډ راوځي، کتا سو په احتجاج راوځي، نه هر څه نه به مخکې ان شاء الله موږ مخکې روان یو. سوات چې دی د ملکن ډیویژن په ساته باندې د ټیکس جوګه نه دی. تاسو ټول زموږ مشران په دې کې جدوجہد کړی دی. قانوني د پارلیمنټ جنگ چې دی هغه د تمامو زموږ د ایم پی ایګانو ذمہواري ده. کدا پی ٹی ای دی، کدا پیپل لی، کدا نیشنل لی، کدا جمعیت دی، دا هر یو چی دی. او ان شاء الله نہ نور ازلا کسان چی دی اغه برزان سرم شریکو، او دا پاٹا چی کم قبایلو ایم پی اگان دی اغه برزان سرم شریکو، دا یو لوی طاقت ته. او ان شاء الله په پارلیمنٹ کې بم دا خبره منګه پاسو، او غی باندې بم منګه خپل تجاویز ورکو.
په ملکن ڈویژن کې د ټکسونو لګیدو دو پاړه د وکملی پارټی ملکن ڈویژن صدر ډیډک چیئرمین او د صوبایي سملی غړي فضل حکیم په دغړه مشال ډیډو توي
ټکس چی دی دا بالکل 2023 پور نشتا نور من شان زمنګ اصل کی پاٹا کم خلق چی دی داغه سر زمنګ ملک انری جن تړل شه دے زہر خبدا غریبانا نہ زخمی زخمی دی بدی حالات کی نس ندی چیر ٹیکس پاگو باندې لاگو شی نو چاو باندې نه لگی زمنګ ملک انری جن بگی زہر خبر دا دا وسره دے نو دا به خبر ان شاء الله تعالی رم چې منس سے مولا سید دا دی کیم خو د سوات دواړه د سوات دی هغه بدی کې مطلب دې چې خپل قوم سره ولړلی، خپل خلکو سره ولړلی.
په سوات کې د ټیکسونو په ضد جوړ کړی شوی هنګامي غونډه کې شامل د قومي وطن پارټۍ، پاکستان پیپر پارټۍ، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام او ګډون کوونکو ټولو پارټیانو مشران په دې خبره متفق شول چې یو کمیټې به جوړوي چې پکې به د هرې پارټۍ دوه غړي شامل وي او د حکومت سره به خبرې کوي. کچري حکومت د بجلی په بلونو کې ټیکسونه واپس وانغستل نو کمیټې به تګلاره جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز په ډیستریکټ کې
مونږه تر دې کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست جمع سوی دی چې په کې د ادارو لخوا پر عدالتونو د فشار اچولو د پلټنو لپاره د یو خپلواک کمیشن غوښتنه سوی ده. دا پیټیشن د نومبر پر 28مه د سند های کورټ د وکیلانو د ټولنې مشر صلاح الدین احمد له مشال ریډیو سره شریک کړی دی. د کمیشن به د قاضیانو د غږیزو او ویډیوي ویناګانو د هغو 15 پیښو پلټنه کوي چې پکې د عدالتونو په پریکړو کې د مداخلت خبرې سوې دي. که څه هم د پاکستان حکومت او پوز د عدلي په چارو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي، خو څېړونکي وایي چې اوس وخت راغلی چې عدلیه په دې لړ کې سمې پلټنې وکړي او د مداخلت مخنیوي باوري کړي. تفصیل غلام غوس راکوي.
په دغه اړه د نومبر په 28مه نیټه د سند های کورټ د وکیلانو د ټولنې مشر له مشال ریډیو سره په لسو صفحو مشتمل په اسلام آباد های کورټ کې داخل کړی شوی پیټیشن شریک کړو. په دغه کې لیکل شوی دی چې د ولس انصاف ته د رسایل لپاره د عین د یو سل نهه نویمې ماده لاندې دا خواست داخل کړی شوی چې پکې د 2018 نه تر دې وخت پورې د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې د 15 پیښو د راپورونو ذکر شوی دی. په دې کې وړاندې لیکل شوی دی چې لومړی پیښه په 2018 کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف د شتمنیو د پلټنو لپاره په پلټون کې ډله یا جی آی ټی کې د بلال رسول د نوم شاملولو لپاره د فشار اچولو پیښه ذکر شوې ده. دویمه بیا د جج شوکت عزیز صدیقی لخوا په 2018 کې د راولپنډی بار اسوسییشن ته دغه وینا ده کوم کې چې د صدیقی لخوا په جاسوسي ادارې ISI د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې شوی وو. دریمه پیښه د احتساب د جج ارشد ملک او د شریف خاندان د یو ملګري ناصر بټ سره په 2018 کې د ملاقات د ویډیو ذکر شوی ده کوم کې چې جج ارشد ملک نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه په هغه باندې د فشار اچولو ذکر کوي. سلورمه پیښه د نومبر 2021 د ګلګیت بلتستان د چیف جج رانا محمد شمیم د بیان هلپی ده او پنځمه پیښه د نومبر 2021 د صاحب نثار د اړیوي خبرو د راپور ذکر شوی ده. په دغه پیټیشن کې دا هم لیکل شوی دی چې دغه ذکر شوی او پیښو په وجه د عدلیې د ازادۍ په اړه اندېښنې راپارېدلې دي او یو آزاد عدالتي کمیشن دی دا معلومه کړي چې آیا دا خبرې سمې دي یا ناسمې. د پاکستان تاریخ انصاف موجوده حکومت د هیواد په سیاست کې د عدالتونو او ادارو د لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي او وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري د صاحب نثار اړیوي خبري جالي بللې وي او دا د هیواد د ادارو او عدلیې په ضد یو پروپاګاندا بللې وه. خو خبریال او سیړونکي شمیم شاهد وایي اوس مهال مناسب وخت دی چې موجوده عدلیه د دې وروستۍ پیښو پلټنه وکړي او د عدلیې د وقار د برقرار ساتلو لپاره په سیاست کې د عدلیې او ادارو د لاسوهنې مخه ونیسي.
چې کومو د وکیلانو تنظیم مطالبه کړې ده چې د صاحب نثار چې کوم خبرې کړې دي چې کوم اډیو راغلی ده په دې کې یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شي. یو ډېره ښه خبره ده دا اوسنۍ خبره نه دا ډېره پخوانۍ خبره ده او په کار ده چې دا اوس وخت دی د همیشه مشن لپاره د دې لاسونهونی سره شي چې دوی بیا جمهوریت ته او یا جمهوری حکومتونو ته نقصان نه رسي ازکه جردی د وژن جمهوریت ډیر زیات بدنام شو.
په پیښور کې د خبریال او سیرونکو محمود جان بابر نمی پښتنه وکړه چې په خپل پخوانی چیف جسټیس صاحب نثار ولی داغه د ذکر شوی خبرو په اساس عدالت ته نزي. نو په جواب کې هغه وویل
صاحب نثار سیف د دې خلاف په خپل په کار دي چې عدالت ته لاړ شي هغه کې دا چل نه و چې دا کوم خبره په دمن راغلی ده او دا د دې مجرمان په خپل د معلومولو کوشش وکړي چې چا په پاکستان کې د عدلیه د بدنامولو کوشش کړي دي کدا چې شوی وي چې د زیاتره وخت داسې تیر کړو چې هغه د عدالتي کم ښکارېدو او سیاسي زیات ښکارېدو نو کدی یو سیستلا سوړي نو دته د دې خبره پته ده چې عدلیه کې یو ډیر لوی پورشن چې کوم دی یو ډیر لوی حصہ د عدلی هغه ما سر نو درېږي ځکه تاسو ته د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټیس د حکمنامې نه هم پته لګي چې هغه ویلې دي چې څوک د چا پسې خبره کوي نو هغه توهین کې نه راځي.
د فیکټ فوکس لخوا د پخوانی چیف جسټیس صاحب نثار د اړیوي خبرو په اساس د پاکستان په عدالتونو د ادارو لخوا د فشار اچولو په اړه د ځانګړي راپور د خبرېدلو وروسته د سند های کورټ بار اسوسییشن مشر صلاح الدین احمد او د سند د جوډیشل کمیشن د غړي سید حیدر امام رضوی لخوا په اسلام آباد های کورټ کې خواست داخل کړی شوی چې په پخوانی مشر قاضي صاحب نثار او نورو ججانو د ادارو لخوا د فشار چاولو د راپورونو د پلټنو لپاره دی یو آزاد خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورې دی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د پاکستان په جنوبی افریقا کې د کورونا وایرس د نوي بڼې اومیکران تر سبتیدو وروسته پر شپږو افریقایي هیوادونو او هانګ کانګ څخه پر پروازونو بندیز لګولې دي. دوی ویلي په دې هیوادونو کې میشت کسان پاکستان ته په بیړني حالاتو کې د سفر لپاره باید له حکومت اجازتنامه ترلاسه کړي. د روغتیاي چارو کارپوهان وایي چې اومیکران زیات خوریدونکي ښکاري او باید احتیاطي تدابیر ته پام وسی. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په رپورت کې.
په سولي افریقا کې د کورونا وایرس د نوي بڼې اومیکرون وایرس مخې ته د راتلو وروسته پاکستان د هانګ کانګ او شپږو نورو افریقایي هیوادونو په سفر بندیز لګولې دي. دا پریکړه د شنبه پرز د انسیوسی په غونډه کې شوې. انسیوسی د نومبر په 18 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې سمدستي د هانګ کانګ، جنوبي افریقا، موزمبیق او د جنوبي افریقا د نورو هیوادونو څخه د هر ډول سفر کولو بندیز لګولې. هغه پاکستانی وګړي چې په ایمرجنسي حالت کې سفر کول غواړي نو باید د سفر لوړان دی با اجازه ترلاسه کوي او پاکستانی مسافرو لپاره به په هوایی ډګرو د واکسینو سند خودل لازمی وي او د سفر کولو دوا بیا ساته مخ کی د کرونا وایرس د منفی راپور او په هوایی ډګر کې به ګړندی انټیجن ټیسټونه هم کیږي. ان سی او سی ویلي چې د بندیز لاندې په دغه هیوادونو کې بند پاتې پاکستانیان د دسمبر تر 15 می پورې د ان سی او سی په نوي هدایتو عملی کولو سره بیرته پاکستان ته سفر کولی شي. په ساوث افریقا کې د کرونا وایرس د نوي بڼې اومیکرون په اړه د روغتیا پوهان وای چې دا بنا د کرونا وایرس د ډومبی وایرس په پرتلا ډیر بدلون لري او ډیر په تیزی سره خوريږي. بلخوا په ورته وخت کې د سن حکومت پریکړه کړې چې د نوي خطرناک وایرس اومیکرون د مخنیوي لپاره د واکسینو بوستر خوراک لازمی کړي او د لګولو پریکړه کړې. خو د بوستر واکسینو لګولو پیل بعد ان سی او سی په مشوره او منځوري رستو کیږي. په دې اړه د سن صوبې د صحت سیکرټری ذوالفقار شاه د نومبر په 18 مشالې ډیو ته ویلي
اسکا حل تو فوري طور پر یہی ہے
سمدستی حل ادا دے چې خلکو ته بوستر خوراک وکړي. موږ د ان سی او سی سره په تماس کیو، دوی به حتمی منظوري وکړي. خو موږ دا پریکړه کړې چې هغه کسان چې مخکې یې دوا واکسین ترلاسه کړی دي دوی ته بوستر واکسین پیل کړو. په سن صبح کې به ټولو خلکو ته د بوستر خوراک لپاره فایزر واکسین ورکول کیږي او دا ټول واکسین به د پخوا په څیر ویډیا
پہلے کی طرح مفت ہوگی.
د پاکستان میډیکل ایسوسیشن یو غړی ډاکټر عبدالرحمن د نومبر په 18 مشال لیډیو ته ویلي چې په کار د حکومت په ټول هیواد کې د نوی وایرس څخه د مخنیوي لپاره سمدلاسا د بوستر واکسینو خوراک ورکول پیل کړي.
هر یو کس چې کوم 50 سال نه زیات عمر دی یا چې کوم داسې خلک دي چې کوم په های ریسک لکه د ډاکټران دي یا چې کوم خلکو د بیمارانو سره زیات تعلق ته یا دیپ نه وي ته موږ دا خواست کوو چې اډوایس کوو چې د بوستر ډوز ولګي. او بوستر ډوز باره کې خلک بیا دا تپوس کوي چې موږ کوم یو ډوز د بوستر ولګو، کوم یو هم لګولای شي، اني ون چې کوم یو ویکسین دی اړ یو لګولای شي. خو دې کې دا سم کولای شي چې کوم مخکې ورته کوم دو لګیدلی ډوزز هغه یو لګی یا دا سیم کولای شي چرته هغه نه علاوه چې کوم مختلف بل ویکسین دا هم لګیدای شي.
بلخوا هم په دې حال کې د سعودي عرب حکومت پریکړه کړې چې د دسمبر لا ډومبۍ نیټه به له پاکستان، هند، انډونیشیا، برازیل، ویتنام او مصر څخه په ډایرک الوتنو بندیز ختم کړي او اقامه او ویزا لرونکي کولای شي چې سعودي عرب ته ډایرک سفر وکړي. خو 15 ورځې په سعودي عرب کې په قرنټینه کې پاتې کیږي. د پاکستان ملي هوایی شرکت ویان حافظ عبدالله د نومبر پاتشتم مشال ریډیو ته ویلي چې د سفر بندیز لری کول وروسته پی ای د سعودي عرب لپاره د پروازونو پیلولو اعلان کړي او د دسمبر لا ډومبۍ نیټه څخه به سعودي عرب ته په اونۍ کې 15 الوتنی کوي. دا الوتنی به له کراچۍ، پیښور، لاهور، ملتان، اسلام آباد څخه جدي، مدینې، ریاض او دمام ته ځي. بلخوا په پیښور کې د جازونو ټکټونو خرڅولو ټریول ایجنسی یو غړی نیاز علي خان وایي چې سعودي عرب ته د ډایرک الوتنی پیل کېدو سره عام خلکو ته ګټه نشته.
سعودي په ډایرکټ فلایټ باندې صرف پسنجرو ته دا اسانتیا راغله چې صرف ډایرکټ فلایټ کې بلال شي په 2-3 غنټې کې به ورسي، خو باقي د پیسو په حساب باندې دا د دوبۍ باندې چې کم خلک تلو په حساب باندې دا ډېر ګران پریوزي، په هغه باندې تقریبا 60-70,000 روپۍ به راتلي، په دې باندې 2,00,000 ته پاسه راځي. 5 دن په کې قرنطین هغوی وکړی دی، هغې 1,00,000 پلس او بیا چې مطلب ایجنټان یا هغه جدای پیسې علي خپل سرویس چارجز وغیرہ او ټیکټ نو 2,00,000 ته پاسه دا ټوټل پیسې راځي.
سعودي عرب روان کال د فروری په 3 نیټه د پاکستان په ګډون په 40 هیوادونو د ډایرکټ سفر بندیزونه لګولي وو، چې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو وروسته بیا د اپریل په 24 دغه بندیزونه نور هم سخت کړي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سوي دي. د خبرونو لنډیز له انیس اجمل څخه و.
د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین پر ریاست تور پورې کړې چې له دې تحریک او پښتنو سره توپیري چلند کوي. نوموړي پرون د کوټې په حاکی میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان غړي په زندان کې اچولي او له سختریزو ډلو سره روغې کوي. هلته د پاکستان حکومت ویلي چې د پښتون ژغورنې تحریک غړي د ریاست خلاف د وینا کولو په تور یې گرفتار کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې تحریک غړي علي وزیر د ضمانت له نننې اورېدنې معذرت کړې ده. د نوموړي د ضمانت دویمه اورېدنه باندې نن په سپریم کورټ کې کېده. علي وزیر د تېرو شاوخوا 11 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. په هغه تېر کال د دسمبر په 6 په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کولو تور پورې شو، خو علي وزیر یې ردوي. چرواکی وای د شمالي وزیرستان په امیر علي کې پرون د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په سواد کې مخالفه ګوندونو ویلي حکومت د خپلو ژمنو نه عملي کولو سره په دې ضلعه کې په بجلی ټکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی دا خبره پرون د سواد ضلع په مینګوره ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه یوې ټولګوندیزې غونډې ته کړې ده. هلته د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې د حکومت له پرېکړې سره سم د سواد خلک به تر 2023 کال پورې ټکسونه نه ورکوي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د چارسدې په مندنی سیمه کې په مبینه توګه د مذهب سپکاوي د پیښو وروسته قهرجنو مظاهرچیانو تاڼه او ورسره 4 پولیس څوکۍ سوځولې دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د مذهب سپکاوي په تور یو تن نیولې او پلټنې ترې روانې دي. او ګڼو اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د کورونا وایرس د نوي بڑې اومیکران د لومړنیو کیسونو ثبتېدو اعلان کړی چې زیاتره هیوادونه د وایرس د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لګوي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریده چې انیسا اجمل وړاندې کاو. او سم د زینو نړیوالو ریپورتونو پر لور، ایرانی یو ځواکونو په اصفهان کې سلګونه مظاهرچیان نیول دي. خلکو د ایران په دې ولایت کې د اوبو د ناورین په خاطر احتجاجونه کړي وو چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سو. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهرچیان روغتون ته وړل سوي دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 214 تنه هغه مظاهرچیان نیولي و چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلي. د مظاهرچیانو د ځپلو او نیولو غنې ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوي. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډه لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپیان شوي. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهرچیان په سترګو لګیدلي او ژوبل دي. ټپیان دم ګړی روغتون ته وړل شوي. واشنگتن میشت ایرانی کارپو علي افشاري د آزاد اروپا راډیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاوتریخوالی اړولي.
چادرهای متحصنین رو جمع کردن، آتیش زدن،
د معترضانو خیمه ټول کړی او اوري ورواچول. هغه ځای و چې وضعیت غیر عادي شو او د تل په څیر مظاهره په تاوتریخوالی وړولې. هڅه وکړه چې فضا غیر طبیعي شي او له هغه وروسته خلکو سره برخورد وکړ او وې ځپل.
د
ایران د بشري حقوقو سازمان زیاتوي چې د مظاهرچیانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼ هغه سپینګيري کلیوال دي چې د شپې مهال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوي. ایرانی چارواکي بیا په 2 ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخنی ولی د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوی ناورین په خبرګون وتلی. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهرې د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهرچانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1990 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بېوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته ووتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت ادارې ویلي و چې ایراني پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1500 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. دا تورونه ایراني چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په رامنځته کولو ټینګار کړی. اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریز ته په وینا کې د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. هغه وویل ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستی توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو رئیس د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپل کډوالۍ تاړ شوي. دې مسئلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغه چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګیمیزه اتکلیجک
د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغېزمنه ولای شي، باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیه سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې 4 میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر ځنډنې شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکېچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپل لمړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 40 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي وزیر اعلی محمود خان د نومبر پر 8 د ګیس ادارې سی این جی او نور ته امر کړی چې په 24 ساعتونو کې دی د ګیس د بندېدو مسله حل کړي. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړی چې په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر خلک په کورونو کې د ګیس د کمی او بندېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي باید حکومت ورله دا مسله زر تر زره هواره کړي. انیسه اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په خبر پښتونخوا کې یو شمېر خزي او سیډونکو وایي چې حکومت د ګیس کمی او بندیدو ته په وخت سم پام نه کړ، نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د پېښور اوسیدونکو شاه سلطانی د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې د دوی په سیمه کې د ګیس ته کمی ستونزه وه، خو اوس د ژمي له پیل سره سم کورونو ته د ډېر لږ وخت لپاره ګیس ورکول کېږي او د هغې فشار هم ډېر کم وي چې دوی پې سم پخلی نه شي کولی. په پاکستان کې د تیلو ګیس ادارې اوګرا د نومبر په لومړۍ نیټه د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د یو کیلو په نرخ کې 43 روپۍ زیاتوالی وکړ، چې ورسره د 11.8 کیلوګرامه سلینډر نرخ 2,595 روپۍ او 15 پیسو ته ورسېد. د کوهاټ یوه اوسیدونکې نوشین فاطمه وایي چې په ښارونو کې د پخلي او ګرمو اوبو لپاره دوی سره یوازینۍ لاره د ګیس استعمال دی، ځکه چې دغلته د لرګیو اخیستل او راوړل هم ډېر ګران وي. هغې زیاته کړه چې کور ته ګیس اکثره بند وی خو بلونه ورپسې پوره ورسی.
پښتونخوا ټولو علاقو کې د چرته چرته هم ګیس حکومت را سوال دی، هغه ځکه د ګیس انتهائی کم پریشر سور هم خالتی، هغه په یو مشین استعمالوي چې کوم باندې هغه ګیس راکاږي، او هغه مشین په باوجود هم ګیس تقریبا تا ته 24 غنټې کې 12 غنټې هم مسلسل نه ملوي. ورونه خو هغه خلکو تش کړل کنه کوم ځکه اور بالی د یا ګیس فراوانی نه و، د ځکه بم بیا هغه کوم شته گرین ری دی کنه هغه اور زکه ولګیږي، دلته به هم خاط بیا لارګي اخلي.
په پاکستان او پتی ربیا په خیبر پښتونخوا کې دا مهال نه یوازې خلک د کورونو ګیس له کمی سره ټکوي، بلکې د گاډو لپاره هم په پمپونو کې د سی این جی د کمی مسأله ده. د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د ټول پاکستان د کارکونکو اتحادی مشر عبدالهادی بیا مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د سی این جی پمپونو جوړېدو وروسته د ګیس نرخ کم او استعمال ډېر زیات شوی و، چې له وجې په هیواد کې تر اوسه د ګیس د کمی ستونزه نه هواریږي. نوموړي زیاته کړه که حکومت په هیواد کې د ګیس طلب او رسد ته په سمه توګه پام وکړي، نو د ګیس مسله ختمېدای شي. پاکستان حکومت د ګیس د ویش یو نظام اعلان کړ چې پکې کورونو ته ګیس ورکول یې لومړیتوب و. د ټول پاکستان د سی این جی د کارکونکو اتحادیې پخانی صدر او د یونیورسل ګیس ډیستریبیوشن ادارې مشر غیاس پراچا وایي چې د پاکستان آبادی روز تر بلې سیوا کیږي، او که حکومت په وخت دا مسله حل نه کړه نو په راتلونکي کې به د ګیس بحران لا نور زیات شي.
حکومت له پکار ده چې د ګیس مارکیټ خلاص کړي، چې د حکومتي کمپنیو په څیر شخصي ادارې هم کار پیل کړي. پر حکومتي کمپنیو هیڅ فرق نه پرېوځي چې ګیس شته او که نشته، ځکه چې د هغوی تنخواګانې او مراعات مقرر وي. بل حکومت د پر ګیس رعایت نه ورکوي. دا مهال ګیس کم نه دی، بلکې استعمال یې غلط روان دی. دوی د ځینو خلکو لپاره پر ګیس دومره کم رعایت ورکوي چې نرخ یې د اوبو له بوتله کم وي. که ګیس خپل نرخ خرڅ شي نو خلکو ته به احساس کیږي چې د انرژي او ګیس اهمیت څه دی او استعمال یې څنګه پکار دی.
د نومبر په 12مه په سینټ کې د ګیس د بندیدو په اړه بحث وشو، چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند غړي شری رحمان اویل چې د 2012 کال راهیسې په هیواد کې د ګیس نرخ زیات شوی دی، خو ورسره د ګیس کمی هم زیاته شوې ده. د دې په جواب کې د انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر ویل چې دوی کورونو ته درې وخته د ګیس ورکولو هدایات ورکړي دي.
په پاکستان کې هر ځل چې د ګیس کمی راځي د هغې زیات تعلق له ایل این جی سره نشته. ایل این جی موږ په دې سختو حالاتو او یخ موسم کې هم درآمد کوو. په پاکستان کې د ګیس د کمی مسله کورنۍ استعمال دی چې په ټولې نړۍ کې تر ټولو زیات دی. په پاکستان کې دا مهال 28% کورونو ته د پایپونو له لارې ګیس ورکول کیږي، او د دې ضرورت پوره کولو لپاره موږ هر کال کارخانو ته ګیس کم کړو.
په خبر پښتونخوا کې د ګیس کمی مسلې په اړه مو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغوی زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر څخه د نومبر په 28مه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې وزیر اعلی محمود خان د ګیس کمی او بندېدو لړکې د ګیس ادارې سی این جی پی ایل چارواکو ته 8 ساعته وخت ورکړی چې باید د ګیس کمی مسله هواره کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. په جنوبی وزیرستان کې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې معدنیاتو ته پام وکړي. د دوی په وینا د دې معدنیاتو راستلو لپاره له حکومت څخه د لیز اخیستو طریقې کار ډیر پیچلی دی. د دوی په وینا په کار ده چې حکومت په دې کې ورسره نرمي وکړي. بل پلو چارواکي وایي په دې ضلع کې کرومایټ، کاپر، ماربل او دغه ځینې نور دي. دوی زیاتوي چې د دې معدنیاتو ایستلو سره به ډیر خلکو ته روزګار او ګټه ورسیږي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې قیمتي قدرتي مدنیات موجود دي، خو د پاکستان حکومتي چارواکي دغې مدنیاتو طرف ته مخ نه وراړوي. په سویلی وزیرستان کې کوم قسم قدرتي مدنیات موجود دي په دغې برعکس د سویلی وزیرستان مدنیات محکمې مرستیال ډایریکټر محمد اجاز مشال ریډیو ته وویل.
وزیرستان ډېر پوټینشیل دی منرل، اسپیشلی میټالک منرل ډېر زیات میټالک شي، کاپر، مګنیز، کرومایټ دا زون زرو درې می نو چې کې مکین نو انت شوال ایریا، شکای ایریا او خمرنګ ایریا دا شي دا میټالک مینرل غکېږي. ور سره سره ډایمنشن سټونز لکه ماربل، ګرانایټ. نو ګرانایټ ها دی لته شته دا مکین بیلټ شي، بدر بیلټ شي، شکی بیلټ شي، لایم سټون وافر مقدار باندې دی لټرایټ دی. چانسز دا کیږي کول ها شتاب شي پراپر اډر ایکسپلوریشن وشي نو عوام ته ډیر جاب اپورتونټی پشي کریټ شي دغه او دغه منرل بزنس هب دی جوړې دی.
د رازین سیمه او سیدین کای شیرپاو پښتن ویایي چې د پاکستان حکومت نه د مدنیات لیز او خاصتلې طریقہ پیچیده دو چې په واځي د سیمه خلک د مدنیات غټینا به بارخه پوتي دي.
کله همیش د لیست جمع کینر د پولیټیکل اجنډا هغه بنا پیو کول شو خالص واټ امر وو وزي بیا چې تشاور کول دی لور مې منډه په شو وايي هم مشتا غالیز په زر تم سنه ملایوي زی میز دا درخواست ورته کی چې دا لیز دا فورن زر کی ودا شي چې د علاقې نه د مدنیات سری شي او د غریب خال د فائدہ ورسي او په کورینا کولنا لیزینا پروتدی او په ملي سو چار شي نه.
عمرستیال ډایریکټر محمد اجاز ویایي چې د خیبر پښتونخوا صوبې مدنیات محکمې په قبایلی ضلع کې د مدنیات لیز خستلو د پاره یې لائن نظام جوړ کړای دی.
د میجر چټیمو لیز پروسس دی هغه پرس یو انډیویډوال لیز کاس کول غوړي نو انډیویډوال سی این ای سی په میسایل کریکٹر سرټیفیکټ کریډنشل هغه بانک سټیټمنټ یا پراپرټی سرټیفیکټ نو دا شاین ورته موستری هغه نه پرسته انلاین نو دای پیسې جمع کوي ترو بانک 3400 روپیا انلاین فیس ته او 30000 سکیورټی دو نو هغه پروسیجر چې کله وکی دی انلاین هغه نه بعد د ډاکومنټ ویریفیکیشن ار شې وشي میجر ڈی سی ته ولر ڈی سی ته میجر اجلاس عام دی برا ڈی سی هغه کوم رو وړي اجلاس عام ته کی پراپر ایریا ملکون وی مشرون وی نو هغه په ویلینګ باندې د کاس ته چې کله دی د ویلینګ او ڈی سی اجلاس عام مشتر شي میجنا بعد کې دا کمیټه هغه شي منرل ټایټل کمیټه میجرته نو هغه چې کله کمیټه ریکمند کیږي هغه نو ورسته به مش ورک آرډر الاټمنټ لیټر راځي شو.
د سویلی وزیرستان او سیدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې موجود مدنیات طرف ته دا هم مخ ور وړاوي چې د سیمه غریب خلک په خپل سیمه کې موجود د پټه قدرتي خزونه نه ګټه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو هر اورځ
د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې دولس زره یو سل لس پنځل زره اووه سوه شپېته دیار لزره پنځه سوه اتیا او ول زره اته سوه اتیا کلو هرڅه.
مشال ریډیو ته غوږیاست درنو اوریدونکو، په خبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن له اعلان سره سم د صوبې په ولس ضلعو کې د راتلونکي بلدیاتي ټاکنو لپاره کمپاین پیل شوی دی، خو بل پلو صوبایي حکومت وایي چې پر اوسنی اعلان شوی نیټه باندې پر ګوندیزو بنیادو یا د پارټیانو پر بنیاد باندې انتخابات نسی کېدای. په دې اړه د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع شوی چې اوریدنه روانه ده. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د نومبر په وشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل شمایل بٹ وویل چې د بلدیاتی ټاکنو په اړه د موجوده قانون لمخه دا ټاکنې د دسمبر په 19 ممکن نه دي.
د نومبر په 13 بعد سپریم کورټ مخ کې زمونږ د دریض وی چې حتی که حکومت غواړي هم خو دا ټاکنې په جماعتي بنیادونو نشي کولی. دا اوس سپریم کورټ پورې اړه لري چې څه حکم کوي، چې د ټاکنو نیټه منسوخ کوي او که صوبایي حکومت ته امر کوي چې په قانون کې بدلون وکړي. که موږ ته په قانون کې د بدلون حکم راکو نو بیا به موږ قانون بدلو، خو دا قانوني بدلون به وخت اخلي، نو ځکه به ټاکنې ځنډول کیږي. که سپریم کورټ زموږ دا دریض ونه منلو نو بیا خو د ټاکنو د نیټې اعلان شوی دی، ټاکنې به په مقرره وخت وشي.
د نومبر په 18 په سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ د پریکړې پر رد د خیبر پښتونخوا د حکومت د اپیل د اوریدنې پر مهال عدالت په دې لړکی د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان ایڈوکیټ او د سپریم کورټ بار کونسل پخوانی مشر او د جمعیت علما اسلام فیډلی سینیټر کامران مرتضی عدالتي معاون مقرر کړی دی او غوښتنه یې ترې کړې چې ګوندیزو سیاسي ګټو نه پرته د عدالت رهنمایي وکړي. د نومبر په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې کامران مرتضی وویل چې په موجوده حالاتو کې د بلدیاتی ټاکنو کېدل مشکوک ښکاري.
پېښور های کورټ په خپل پریکړه کې دوه خبرې کړې دي، یوه دا چې په جماعتي بنیادونو دی وشي او دویمه دا چې په موجوده اعلان شوی نیټه دی وشي. نو په جماعتي بنیادونو د کولو خبره خو د آئین د 19 ماده مطابق صحیح ده، خو په موجوده اعلان شوی نیټه دا ټاکنې ځکه ممکن نه دي چونکه په صوبه کې مطلوبه قانوني نظام نشته، ځکه چې صوبایي حکومت په قانون کې بدلون ته ضرورت لري او د دې لپاره اوس صوبایي حکومت ته وخت پکار دی.
په پېښور های کورټ کې په غیر جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو پر رد عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامي درخواست دایر کړی و. اوس هم دغه ګوندونه په سپریم کورټ کې په دې مقدمه کې فریق دي. د نومبر په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله خان وویل چې د ټاکنو کولو یا نه کولو اختیار باید د انتخاباتي کمیشن سره وي او سیاسي ګوندونو لا نه د پکار چې په یو او بل پلمه د ټاکنو مخه ونیسي.
الیکشن کمیشن وایي چې موږ د موجوده شکل کې الیکشن نشو کولای او د پېښور های کورټ د ډیسیژن دراتلو نو وروسته حالات مشکل دي، نو دا ټوټل اختیار د الیکشن کمیشن پکاره د پولیټیکل پارټو نه دی پکار. الیکشن کمیشن کې الیکشن کنډکټ کولای شي، هغه لپاره میکانیزم هغه ایوالو کولای شي، نو بیا سیاسي جماعتونو ته په دې باندې بالکل اعتراض نه دی پکار، بلکې دا وخت کې سیاسي جماعتونه په سپریم کورټ کې موجوده حکومت او سیاسي جماعتونو چې الیکشن دی نه کیږي، نو دا هغه چې کوم معلوم او معروف رویه ده د سیاسي جماعتونو چې همیشه د پاره نه د بلدیاتي نظام نه فرار او تیښته کوي دا حق ظاهري. او اوس وخت راغلی دی چې موږ بلدیاتی ادارې قائم کو، بلدیاتی ادارې چې دی نو هغه اسټابلش کو، سپریم کورټ او ورډکټ او فیصلې هم دادی او کانسټیټیوشن تقاضا هم دادا، او گراس روٹ کے گورننس او دا سروس ڈیلیوری دا بہتری دا پارام دا دی ضرورت تے
دا چی آیا صوبائی انتخاباتی کمیشن دا دسمبر پنولسما بلدیاتی ٹاکنو لپارا تیار دے پاڑے دا الیکشن کمیشن یو چارواکی سہیل احمد دا نومبر پویشتما مشال ریڈیو تا اویل دوی تیاری مکمل کری دی حتمی انتخابی فہرستونه او انتخابی نخ جاری شوی دی او دا امنیت چارے با پولیس پر مخ وڑی
اس چونکہ منگا تردی پول مخ کے تلی ہو چه زمون کار تقریبا کمپلیٹ شوی وتا وای منگا پرنٹنگ د ډیر پیپرز هم شروع دے او تاسو پتو لګی د فائنل لیست رو را لن اسمبل یعنی نشانات می لاټ شو نو دا ټول دا خبرې دي چې لکه دا تقریبا چې هغه چې کوم زمون لا کول یا مون په اړه باندې لري دا هو نو دا هو مکمل شوی دی
د الیکشن کمیشن په خبرات دسمبر په 19مه کې دونکو بلدیاتی ټاکنو کې با د جنرال کونسلرانو سوکو لپاره د صد پاسا شل درو امیدوارانو د خزو د سوکو لپاره د سکم وزرو د ظلمو د سوکو لپاره د نګدې وزره د مزدور کسان سوکو لپاره سکم 5000 او د اقلیتونو د سوکو لپاره به صد پاسا د 2000 امیدوارانو ترمنځ مقابله وي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
په خبر ضلع کې ځایي انظامي او د چاپیریال ساتنې ادارې د هغو کارخانو پر ضد کاروایی کړې چې د لوګي او د هوا ککړتیا کمولو الاتیا نه لګولې د چارواکو په خبره دی کارخانو د چاپیریال خوندي ساتلو لپاره د قوانینو څخه سرغړونه کړې ده چارواکو یو شمېر کارخانې بند کړې دي بلخوا د خبر اوسیدونکو وایي دا کارخانې له کورونو سره نږدې جوړې شوې دي او له وجې خلک د سا په ناروغیو اخته شوي دي تفصیل د فرهاد شنواری په دې رپورت کې
د خیبر ضلعی انتظامی ویلی د پیښور ډیویژن کمشنر پامرې د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې یا انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی په مرسته په باډه کې د سټیل فیکټریو پر ضد کاروایی کړې او ماحولیاتو یا چاپیریال د ساتنې د قوانینو نه عملي کولو په تور کې درې لوی فیکټری تړلي د باډې اسیسټنټ کمشنر نیک محمد بنگش مشال ریډیو ته وایي
باډې کې د سکوم فرنس سٹیل فیکٹری نے دی دو خلاف سکوم اپریشن دا صوبائی حکومت تو دے کمشنر پشاور پا احکامات و پروشنی کی دو خلاف مو سٹارٹ کرے دا او محکمین تقریباً 18 فیکٹری نے سیل کری وے کسی چا خپل ریکوائرمنٹ پورا کړو آغا فیکٹری نے بے کلاوے شوی دا اوز میں بلا ورز بے ہو کړو نو دے کمشنر درے فیکٹری نے سیل کرے چلور تا میں وارننگ ویر کړو او دا اپریشن بو انشاءاللہ سورو پر ماحول بالکل صفا شوی نه وی بالکل ماحول سو بالکل هغه لاست ټاپ پر ورته ان شاء الله زو څو څور پر الود گنا پاک مو دا باڑا وو ان شاء الله کو نو دی وژن په کوم دي دا اپریشن بو سٹارټ وی
د باډې کاخیلو شفیق اپریده وای په کار دا د دغه فیکټری پر زد دی په مستقله توګه ګامونه پور تکړل شي چې هلتا لوګي او ککړتیا راکم شي
په بوڑا کې چې کما د فیکټرونه آلودګي دو دا ډیره زیاته دو او بالکل د دې تر اوسه پیرې داسې خاص مخنیوي نه دی شوی په صحیح طریقه باندې فلټرایزیشن د دوی نه دی شوی د دغه آلودګي د وجه نه په زرګاو کورنۍ متاثره دي چې د هغې د وجه نه په علاقه کې ډیر سخت سخت بیماری هم خوری شولې قسمه قسم بیماری دغه الودګی د واجې نه خوری شولې خلکو له تکلیف ته ای
یو اندازې مطابق د محل په خیبر ضلع کې څه باندې 50 کارخانه لګول شوي چې شل پکې یوازې د سټیل جوړولو دي. د خیبر ضلع سټیل ملز اسوسییشن یو عہدیدار هارون پردی چې خپل غږ ریکارډ کولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې داسې فیکټری په اسلام آباد او نورو لویو ښارونو کې هم شته او په زرګونه کسانو ته یې روزګار ورکړی او دوی هڅه کوي چې د چاپیریال ساتنې قوانین عملي کړي او په خیبر کې زیاتره مالکانو پرې د مخکې نه عمل کړی. د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسۍ چارواکي وایي چې کله نه فاټا په خیبر پختونخوا کې اورګډه شوې دوی ټولو قبایلي ضلعو کې کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او رای سارولو لپاره دې جدیده ټکنالوژي وکاروي چې ککړتیا ورسره راکمه شي. دغه اداره وایي چې د پاکستان د لویو ښارونو د هوا او سطن ککړتیا د صحت نړیوالې ادارې د ټاکلې شوي حد نه څلور چنده زیاته ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.